له فرشته جان تاسو ستړي مشي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو یو وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللې. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم
د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو انکور بشي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډو ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. له دې مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه څو کلونه دنده ترسره کړې وه. په وروستیو کې د بلخ له امنیې قمندانۍ، عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لاره په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیم لار پیدا کړه. دا صادرات 15 تنه ترسیږي چې 130 تنه خوراکي مواد او 440 تنه شو کاڼي ټالک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابره شي او $2 میلیارد ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه یې بایلو. د سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د 45 موافقو د 46 مخالفو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبېدو ته د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وې. په دې جرګه کې 53 جمهوري غوښتونکي، 45 ډیموکرات سناتوران او 2 هم خپلواکه سناتوران دي. او جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړې لیک په پلوي رایه ورکړې. دغه پریکړې لیک به اوس د اساسي جرګې ته چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي استول کیږي، او ډیر احتمال شته چې دا جرګې هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ویل کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي ویټو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړې لیک په دغه کړکېچ کې چې ډېر یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئینګ 928 ماکس اته الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په درېمه د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئینګ 328 ماکس الوتکه اته الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یوه بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتې بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر ونیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلي ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan very successfully he worked for
زده پاول منافورت لپاره خوښینم زه په هیګم چې د رونالد ریګن لپاره پډیر برلی ټوب کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم واوریدي ازادي رادیو او بخې ولولې ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ورانه پرفورونه کې باور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسول بللي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیر بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوې ده.
ایران لاست ایئر د رژیم کیلډ اوور 20 پیپل اند اریسټډ تاوزندز وداوت دیو پروسس جست فور پروټیسټینګ فور دیر رائټس.
و بوری چه ده افغانستان ده احسایه و معلوماتو ملی اداره پرون پا افغانستان که ده احسایه لمبلی شمیره اخپری کری. ده اداره اول چه افغانستان پا اوس وقت که یو درش میلیونه و شپک سوزره نفوس لره. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو.
یو ښه جای و چمن حضوری دا اردو به دونه منظم لوک سختاره کیده چنده سیده خواهیده نو
د کابل د چمن حضورو په با پاړه مو د جون پشیبو اونیس پروگرام کې کتنه کړې ده. دغه راز د ازادي راډیو په بلې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو هم د ښځو وضعیت ته پام اړولی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح اورېدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه یې خپور کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغه او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل احمد چې براوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکیان د حکومت مخالف وسلوالو له لوري د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځانوژن کې بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسله والو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفو وسله والو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2122 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه یې ښځې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفو وسله والو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې خوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یو کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یو 12 د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دولت لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښه ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په دوو پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله هنانزی په ګډون 9 افغان خبریالان ووژل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیر شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بلل دي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اثر منشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان افغان ماشومان وبلل. هغه وویل تېر کال د ملکي تلفاتو له پلوه افغانستان تر ټولو خونړی کال و.
Also alarming is the impact of the conflict on Afghan children. Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high.
تدامې چې وویل چې تیر کال د تلفاتو شمیره ډېره لوړه وه او د افغان ماشومانو تلفات هم بې ساري و. له 900 زیات ماشومان وژل شوي. ماشومان د غرض د جګړې د ښکېلو ډلو له ګواښونو سره هم مخامخ دي چې دوی خپلو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د سیا او معلوماتي ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو رسمي شمیرې په ډاګه کړې. دغه ملي ادارې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 1,600,000 کسان ژوند کوي. د اقتصاد وزارت ویلي چې د دغو شمیرو له مخې به هیوادوالو ته د کار او دغه راز تشبثاتو زمینه برابره او ښه خدمات به ورته وړاندې کړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه احصایه په څه ډول او ترسره شوي او له کومو میتودونو کار اخیستل شوی دی. له دې مخکې هم ډېرې احصایې شوي، خو د افغانستان د احصایه او معلوماتي ملي ادارې ویلي چې مخکینۍ ترسره شوې سرویګانې ټولې یا احصایې غلطې دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خبرې شوې شمیرې ناسمې دي.
په ټوله کې د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې وروستۍ ورځې تېروو، یعنې په 1409 کال کې 1.8 میلیونه ده، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دوی وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1903 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمېرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کره نه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمېر په اړه د بېلابېلو ادارو له لوري سروې او شمېرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمېرې کره نه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمېرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 22.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمېرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمېرې زیات بې باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمېرو ترمنځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه هم موجوده وي.
ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
له دې سره د غیدارې په بیلابیل برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجود دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څیړو. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ پنځم دور یا پنځم پړاو خبري د تېرې سیشن بي پورز پای ته ورسېدې. دغه راز دواړو لورو په تېله ده چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې بیا په قطر کې سره وګوري. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د قطر وروستیو د سولې خبرو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره کتنه کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا، له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي، د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کیدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه لیکلي چې د سې شنبه په شپه یې واشنگتن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د شاغلی خلیزاد له قول لیکلی چې وای یو شمیر پرمختګونه کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلی او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درکولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړې. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قول لیکلی چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشتو کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلی چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسېدل د اندېښنې زیاتې کړې چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمیرې خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر یو لک زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یوه ښځه چې د فارمسي محصله وه پر لاره راوګرځوله او ورته یې وویل چې زده کړې پرېږدي، کنې کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا دې ښځې او نورو ښځینه محصلینو له بیرې د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې یوې بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یوه بله ښځه هم پر لاره راګرځولې وه او ورته یې همدا خبره کړې وه، خو دې ښځې ورته ویلي وو چې که د دوی مېرمنې او میندې ناروغې سي ښځینه ډاکټرې ته به یې اړتیا وي. سختدریځو دې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکلي دا دوی کیسې ښیي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود، او ښځې به یې وهلې او نارینهو ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبانو ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنی، او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. په دې وروستیو کلونو کې په سلګونو زره افغانان له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي او ډیرو هم ځانونه اروپا ته رسولي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړي وایي چې دوی په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره د حقوقي مرستې ترڅنګ د افغانانو په منځ کې د یووالي او اتفاق لپاره ملي او کلتوري ورځې هم لمانځي. اسمت سروان د دې ټولنې له غړي رحیم الله ورین سره مرکه کړې او لومړی په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې د جوړېدو د هدف او د فعالیتونو په اړه پوښتلی دی. هغه وایي
یوازینی هدف خو هغه دا ده چې دلته د افغانانو هغه سخت اولینی مشکلات دوی دلته رارسېږي، د پناهندګۍ کیچونه ورکوي. دغه د افغانستان تاسو خپله پوهېږي چې د تذکرو سیستمې پېژندپاڼې لږ مشکل دي، دلته دوی نه پوهېږي دغه برخې په سره مرسته کوي، ترجمه ورته کوي، دغه د پناهندګۍ کیسونه چې ورکوي څنګه منظم کیس ورکوي، هغو ته دوی بالاخره په هغه کې مشکل پیدا نه کړي، د څارنوالانو په مخکې دوی دفاع وکړی چې دي. او نور هغه کسان چې مثلا دلته پاریس ته راځي دلته دوی ناروغي کنه په اولی حالتو کې پر هغه کې دوی ناروغي پیدا شوی، هغه د فلو لاندې په یخ او په دیل کې ژوند نشي کولای. لومړی په اولنی هغه کې د څو شپو لپاره د ځای ورکې دوايي ورته کوي، درملنه یې کوي. نو دغه سي د څو نمونې مثالونه دي چې تاسو ته ماده کړل. دغه شپږ میاشتو کې تقریبا همدغه ټولنې تر 200 زیات کسان په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي او د ښایت لري.
دا ټولنه په خپل د حکومت له لوري حمایت کیږي او خلک مالی مرسته ورسره کوي.
هغه کسانو لخوا ملاتړ کیږي مالی چې په دغه ټولنه کې راغونډ دي او په کې فعال دي. دوی هر میاشت هغه مالی برخه چې دا هغه حساب کوي او کوم د میاشت په اخر کې کوم لګښت کوي. بیا دا موږ ځوانان لخوا چې دغه ټولنه کې فعالیت لري دغه لخوا له شخصي جیبه په کې مصرف کیږي او تر اوسه پورې نه موږ کوم عاید لرو او نه له موږ سره حکومت مرسته کړې ده.
تاسو یادونه وکړئ چې ستاسو ټولنه له نوو افغانانو سره چې نوي مهاجر شوي دي دوی په قضیو کې سونو کې مرسته کوي. یو شمېر افغانان چې له مخکې نه هلته اوسي هغوی بیا کله چې دوی ته غم پیښ شي یا یې څوک وفات شي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې مرستې ته ضرورت لري، خصوصا کوم ځایونو کې چې ټولنې نشته هلته د دوی دا مشکل ډېر زیات وي. تاسې په دې برخه کې هم کومک کوئ؟
بلې، دا په مجموع کې د افغانانو د غږ اوچاتولو ځای ده او له هغو سره د مرستې د لاسنیوي ځای ده او په همدغه هدف دا ټولنه جوړه شوې ده. زه تاسو ته یو ښه مثال در کوم. تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې دلته یو کس زموږ ته چې افغانستان و د ننګرهار ولایت و د پناهندګۍ کیسې د فرانسې حکومت ته سپارلی و، خو تر اوسه پورې تر کوم ځواب نه و ترلاسه کړی. د کوم ناروغي درلوده دی وفات شوی و. همدغه زموږ ټولنه وه چې دغه کس یې په خپلو شخصي پیسو موږ ورته پیسې را جمع کړې او دغه کس هم خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې وسپاره. څو جنازې تر اوسه دغه شپږ میاشتو کې انتقال کړي دي. خو موږ په مجموع کې یوازې د جنازو د انتقال لپاره ټولنه نه ده، په مجموع کې دا د افغانانو د ښه پرمختګ و د یووالي او د لاس دلیدا او له دوی سره دلته د بیلابیلو کې د مرستې او د
نو چې دی یووالی هدف هم لري. نو د افغانانو ځینې ځانګړې ورځې، کلتوري ورځې یا ملي ورځې هم تاسو لمانځئ؟
بله، موږ دغه تیر کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ موږ لمانځلې ده. په موږ سره د سفارت سره کې ارتباطات لرو، سفارت کې چې ځینې غونډې کېږي له هغو سره په هغه کې فعاله برخه اخلو. نوی کال روان ده په افغانستان کې څو ورځې وروسته ده، نو په دې اړه هم دا روانه یک شنبه موږ غونډه لرو. په دې غونډې کې بحث کېږي په دې باندې چې موږ څنګه د نوي کال ورځ لمانځو.
په فرانسې کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړی رحیم الله اورینو چې وایي په فرانسې کې له میشتو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. فرانسه هم هغه هیواد دی چې د اروپایي هیوادونو په ډله کې ډیر افغانان ورغلي دي. یوازې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وینو شپېته زره افغانان د هېواد ته ورغلي، له هغه وروسته هم د افغانانو بهیر نه دی درېدلی او پر فرانسې سربیره جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو ته هم د افغانانو بهیر روان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د افغانستان د بشری وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل له احمد شبراورو.
د راپور له مخې ایران په خپله خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړې دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلی له قانوني اصولو پرته نیولي، تری تم کړی دي او شکنجه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایبه خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم شل تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بېرحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هېواد پر خلکو تحمیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هېواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هېواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته آزادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلې دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانون پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تری تم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې لاندې کړې ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یوزل بیا په مخ لري د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمه ده چې نن د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسود سره د افغانستان د سولې په تړاو خبري وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې انډونیزیا په خپل وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو پکې برلاسه دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوینګ 727 ماکس اته الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوینګ 327 ماکس اته الوتکه په تیره اونۍ را نسکوره شوه او ټول سورلۍ وژل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یو بل 23 میاشتنی حبس محکوم شول دي. مخکې یو بل محکمې دی په 23 میاشتنی بند محکوم کړی او په دې ډول به د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر ونیم کال په زندان کې انتیروي. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه درته خبرو.
دونه یو خه جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم لوک سخکاره کیده چمده سیده خوشیده نو.
د کابل د چمن حضوري په باب مو د جون پښيبونیس پروګرام کې خبرې کړي. د غراز د اساسي بشري حقوقو په بل اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د خزو وضعیت تکتنه کړې ده. د دې پروګرامونو د اوریدو بلنه درکو خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بي سي مات سوا اتل شميري لارې مو راسته ولیدي. د پکتیا له زازی آریو بولس ولی څخه فضل کریم درویش لیکلی چې د قطر پر راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیل زاد ترمنځ د اوربن په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې څخه برخمن واوسو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي تر څو چې اوربن ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربن وکړي. نبیل صافی له کونړ لیکلی افغان ولس د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي او د یوې پایدارې سولې غوښتونکی دی. شفی جان زدران د نادر شاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکلی اول دی د افغانانو وینې تویدل بند شي، د اوربند جدي ضرورت دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت دواړه باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوق
د
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منې په دې خبرونه کې د مارچ پاتمې خبرې کوو دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځانګړې شوې ده او آیا د غورز چې په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې مشره غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم که درته ووایه چې ولې دغه یوه ورځ د ښځو په نوم نومول شوې ده.
هیواد صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او بیا د افغانستان ټول مبارزو ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې به له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو تر څو د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالي یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وې د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده تر څو په دې ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجي د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وې چې دوی برابر معاش ته لکه سړی غوندې لاسرسی پیدا کړي او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزې کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې او په یو توګه باندې دا مبارزې سرکوب د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو غونډې جوړې کړې چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته او د پردیس ولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د دنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالي ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کیږي آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني ورکړې خپل غږونه یې اوچت کړل دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېر زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث وې چې ښځې وتوانېږي چې یوه ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. امارا جو افغانستان ته لنیک مرغه باید وای چې په افغانستان کې هم د غورز لمانځل کیږي او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قیلیدو په اساس باندې د غورز لمانځي د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې غورز لمانځل کیږي. دا ښه ده چې موږ د غورز ول منځو پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کیږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړیږي هغومره موثر نه سي واقع کېدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکې برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپل حقونو د اخستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې د لدی ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه او یا هم د توفو پور کولو سره او یا توفو اخستلو باندې ونه لمانځو او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغې کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو ترڅو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانی ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو. ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې، هغه وضعیت چې ګرچې زه نه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو نجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم نجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغه مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځای پیل شوه چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینهو سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده، نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته رانه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت سته ورسره چې موږ یې لاسته راوړو. حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابري عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض، جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته، د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي. او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي، یعنی برلاوې دي چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړيږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوبه کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
دا چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي، یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري د پر دې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفه کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمې توانایي نه لري چې دوی وکولای شي خپله استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل سي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې وویل سي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی سي چې مور پلار تکیګاسي او یو انجلۍ نسي کوی چې دا کار وکړي. بل خپله د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېرې کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوي چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دی. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو مونږ باید کوشش وکړو چې ترڅو د ښځو په توانمندۍ باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو ترڅو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د حضوري چمن په تاریخي ملي او فرهنګي ارزښت خبر یاست. د دې وطني ترانه په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیری خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوکس اخکاره کېده چنده سید خوښېده نو
بده هست کو از کهرو که به غیرت زمون قصیده بده هست کو از کهرو که به غیرت زمون قصیده
پاس په غره باندې مې ولته غاټ تل دی وی زمونږ استقلال از پاس لیکل او دورا یې ښکاره کېدل. دا خو د همدغه د ازادۍ تلین به و کالي ژبه وه.
نن د حضوري چمن په لرغونتوب، ارزښت او اوسني حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خپرونه کې به واورئ چې حضوري چمن څه وخت جوړ شو، د جوړېدلو ضرورت یې څه و او د خلکو لپاره څومره مهم و او د په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسؤل کسان د حضوري چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسارې درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې حضوري چمن چې دیدګام مسجد او مرنجان غونډې په منځ کې پروت دی له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. تاریخ پوهان وایي چې حضوري چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضوري چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و. نظامي اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندارو مراسمو سره تېرېدله او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوان کیا دسی او پاچا لے کا امان و زیگوان.
دا چی اغا وقت امنیتی حالت هم دی دارت وار و نو آم خلکو با هم کولش وی چل شا سر یو زی پو حضوری چمن که دی جشن ورات اون منزی لام دی وجی خو حضوری چمن لا هم سرال دی چی پو پخانه بانه ندی پاتی د خلکو پزرونو که محبوبیت لری او تیری خواگی خاطری وریادی وی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې کله حضوري چمن جوړېده نو دلته د 2000 کلونو وړاندې لرغوني سکه او ځینې نور تاریخي توکي د ځمکې لاندې پیدا شول چې بیا ملي موزیم ته وسپارل شول. نوموړي د حضوري چمن په اړه هم راته ویل چې ولې حضوري چمن ورته وایي.
دلته د حضوري چمن کار شروع شو او غوښتل چې دلته یو ځای جوړ کړي د جشن لپاره زړې سکې او لوښي د دې ځای نه ترلاسه شول. بیا د حضوري چمن نه په جشنونو کې د رسمي گذشت لپاره استفاده کول چې اوس هم هغه سرک هغه لوژ دی چې تیریږي او په عین حال کې به د جشن په ورځو کې دلته لوبې کېدې بزکشي به وه اوو ورځې به جشن و دلته د سنبولې د اول نه د سنبولې ته اووم پورې او حضوري چمن یې د دې دپاره ورته وي چې دلته به پاچا راغی هغه به ناست و ننداره به کوله د جشن نه دې ته یې حضوري چمن نو کېود یعنې د پادشاه د حاضرېدلو ځای
په حضوري چمن کې د جشنونو پیل د شاه امان الله خان له وخت څخه پیل شو چې بیا یې ډېر کلونه دوام وکړ حضوري چمن ته ډېر ځمکه ځانګړې شوې وه او غولی په طبیعي ګیا پوښلی و د شاه لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی و او نظامي اردو به هم په منظم قطار کې د شاه مخې ته تېرېدله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبپوهنې د برخې مشاور ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې په کابل کې حضوري چمن داسې ځای کې جوړ دی چې د مرنجان تپه ورته نږدې ده د جشن په ورځ به په تپه ډېر غټ لیکل شوی و چې تل دې وي زموږ استقلال نورې خبرې یې له ښاغلي زیار څخه اورو
جشنونه چې نیول کېده له اماني وخته د عربي ښوونځي او د عربي پوهنتون څو ټولګي به هلته راتلل هغوی به لویه اسلامي نیوله او جشن به شروع کېده دا جشن به اول اوو ورځې و بیا دوی چې ولیدل چې امان الله خان اته ورځې نیولې بیا د اته ورځې نه شو ورپسې په دې 1980 په پیل سره نندارتونونه په نړیوال کچ دلته جوړ شي د هغې نه مخکېم وو د کرنې وزارت د پوهنې وزارت د اقتصاد ټولو وزارتونو یو نمایندګي چې وه خو په نړیوال کچ تر سینما پورې نمڅ غځېدلې او د شوشهیده پورې دغه پیدا کړی وو پارس په غره باندې مې هلته غاټ تل دی زمونږ استقلال د پارس لیکل او دوره یې ښکاره کېدل بیا دې خواته د وزیر اکبر خان سړک دی اصل رسم ګذشت د همدي ځای شروع کېده ټانکونه به تللې او په سر باندې الوتکې تللې دغه ټول د چمن حضوري شاوخوا ته راڅرخېدل
یو بل څه چې حضوري چمن یې مشهور کړی و هغه په یاد ځای کې د نندارتونونو جوړېدل و د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه به خلک راتلل او په حضوري چمن کې به یې د نندارتونونو ننداره کوله د حضوري چمن په فرهنګي ارزښت مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهان استاد رسول باوري سره خبرې کړې ورته غوښ شي
ډېر زیات چې مترسو دا ډېر لسو ولس کالو دا د زهر خان د ورا او په دې وخت کې دا د تفریح د پاره یو ځای و ټاکل شو تر هغه وروسته بیا ورو ورو د دې رسمي کېدل زیاتېدل بیا په ځانګړي توګه چې د استقلال د ورځو جشنونه به دلته منزل کېدل نو دې چمن ته زیاته پاملرنه وشول په خاص توګه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وروستیو لسیزو د واکمنۍ پر مهال باندې دې چمن ته پاملرنه زیاته شول دا چې موږ وایي جشن منزل کېدی دا زموږ جشنونه پخپله د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو یوه برخه ده د جشن په ورځو کې تر ټولو مهمه په اخترونو کې به هم خلک دلته راتلل مېلې به کولې او د خپلو لوبو بېلابېل نندارې به دلته وې او دا بیا پرله پسې وکارول ځکه اوس دې ارزښت د یو فرهنګي حوزې او فرهنګي ساحې په توګه هم زیات دی بهرنیان او کورني لیدونکي دې سیمې ته راتلل چې هر څومره د دې چمن پر شاوخوا د فعالیتونو ډولونه زیاتېدل په هغه اندازه چمن د توجه وړ ګرځېدی
رازو دی حضوري چمن حسنی حالت ته په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې تری جنرال و دوی به هر وخت د جشن په ورځ حضوري چمن ته بيول د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په حضوري چمن کې د جشن نندارتون او کنسرت لیدل و نوموړي وایي چې کله د حضوري چمن په خنۍ حالت وریات شي او بیا یې وسو ګوري نو دومره ورته سخته تمامیږي چې سترګې پټوي بیا یې لخوانه تیریږي
د شپې لخوا موږ تللو چمندو کې ډوډۍ به هم د شپې هلته خور میوه او بل چراغان به و خو یعنی دونه یو ښه جای و چمن حضوري داسې نوم یې لرو چې دې سړي خوښېده هنرمندانو با ساز آواز کوه هر وزارت به خپل نه کمپ لرود تر 2:00 بجو به و آتشبازي به و بل به و داخل کې به په ټانګو تېرېدل په ډېر ښه همداسې پیاده شبه تیره ده دا اردو با دونه منظم لوک سخ کاره که ده چنده سیده خواهیده نو وست چیزه گورم بدبختانه بدبختانه چه دا فقط دی پدریان جای ده خدای لپاره دا خوی او نامدار جای و من تا وست چیوه گوره اندازرم توتا توتا کیگی نو ایت دغستر گی پتی و نیسه ایت ترس دی منگی او کس و چمن وزوری دیر تعجبه که و چرقم آغه دا میوه ورمان رازه دستی جای نوزده ورم خیم چه دلتا چه خبر باور دلتا با چونه اردو و رئی جمهور و چرتا داره ده اردو و علم خیطه ریده دا آغه دستی او جای ماونه لطول پودریان و دا راسم هم دستی پا من دا موتر که ناس دروخ
حضوری چمن سوزیله دی بیلا بیلای دارو لخوا جور شو. خدا چه مسئول کسان دوم را پا مرتبون نکرد بیرت خراب شو. حضوری چمن دا چه لوی میدان دی نو ورزشی لو بی هم پکی کی گی. 25 کلن زوان شریف الله شریف وای چه حضوری چمن سپیرو خورنی ولی دی. نوزک خدای او ملگری دی لو پر وقت گردو کی ورکوی.
حضوری چمن که وسمن که مثلا کرکت کو یا فوتبال کو ملو بتر سره کو اندل ته یعنی رژیم موسم کی خواری د نور موسمونو کی الته خاوري گردونه پکې زیات یعنی کابل کی یو بل رسته سحر نشته چې هغه غټي یا غل ته خلک کلار شي لوبي وکي بدون چمن حضوری نه سو واره ور غول شو بیا ورڅ خراب شو په دې خاطر دولت توجه نه ورته کی دولت ورته توجه کی د سر څخه بیا ورغه یعنی چمن پکې ولګي د ورزشکارانو لپاره ځایونه پکې جدا جدا کی یعنی هر کس مثلا څوک شوق لري د کرکټ لوبي سره څوک شوق لري د فوتبال همدارنګه څوک شوق لري د والیبال هم د سنور لوبي سره یعنی هر برخه پکې جدا جدا کی خلک کول شي چې په زادانه ډول لار شي او خلک خپل ورزش تر سره کی
د حضوري چمن زمکه په اصل کې د تربيت بدني د ریاست ملکیت دی د تاریخ په بیلابلو دورو کې د مسول ادارو لخوا د اړتیا له مخې د ډیرو نورو کارونو لپاره کارونه اخیستل شوی دی د تربيت بدني د ریاست د اماړي کور رئیس فردین فروتن وای چې حضوری چمن درې میاشتې مخکې د تربیت بدنی ریاست ته وسپارل شو که څه هم رسمي چارې لاندې بشپړې شوې خو دا چې د معتادینو مرکز ورنه جوړ شوی و چار چاپېره یې شنه پرده ورنه تاو کړه چې له بېکاره او معتادو کسانو څخه خوندي وي دا چې په راتلونکي کې به په حضوری چمن کې څه جوړیږي نوموړی وایي
سابق اینجا بخي جای پودریا بود پودریا میمد مردم هم اذیت آزار میکردن
مخ کې دلته د پودریانو ځای و ځینې کسان به راتلل او په خپل سر به یې دلته اسونه ځغلول لږ چې دا چمن شین و هغه یې هم په سپیرو خاورو بدل کړ او اوس مو دومره وکړل چې یوه شنه پرده ورنه راتاو کړو چې دننه څوک ورنسي حضوري چمن ډیر لوی ځای دی دلته د ورزش لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرېدلی سي موږ په نظر کې لرو چې د هرې ورزشي لوبې لپاره ځای بیل کړو د هغو ورزشکارانو د شپې د تېرېدلو لپاره هم ځای جوړ کړو چې له ولایتونو څخه کابل ته راځي زموږ لپاره حضوري چمن ډیر مهم دی نو ځکه یې په بیا جوړولو کې پوره هڅې کوو
درنو دوستانو په دې هیله چې حضوري چمن او د ورته نور تاریخي ځایونه بیا ورغېږي او د تیر په سر د خلکو ګڼګونه پکې زیاته شي جشنونه میلې او د هنرمندانو کنسرتونه دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چارې
پیار کی میں مزل دے ید تور استر گوالے بات سپینے دیویرا ید تور استر گوالے بات سپینے دیویرا پاس پگر بس
Oh.